سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:00 شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې وژنه تایید کړې ده. د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده نن ویلي، هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې په قتل رسېدلې. زدران ویلي، پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي دي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا تر اوسه بشپړ نه دي رسنیز شوي. په یوټیوب کې د هورا سادات کورنۍ ته یو منسوب غږیز کلیپ کې تور لګول شوی چې د هورا سادات ځینو نږدې خورلڼو هغې ته زار ورکړي وو او روغتون ته په رسېدو یې سا ورکړې. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بېلابېلو ټولنیزو موضوعګانو باندې له خپلو خورلڼو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. افغانستان نن د پاکستان په وړاندې په دویمه کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ کې پچه ګټلې او د توپوهنې پریکړه یې کړې ده. په افغانستان کې به په څو شیبو کې دغه لوبه هم دا شیبه پیلیدونکې ده او په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان په 11 کسیزه لوبډله کې رحمت شاه او عظمت الله عمرزی د ټپونو له امله نه دي ځای شوي، پر ځای ریاض حسن او شاهد الله کمال اخیستل شوي. پاکستان بیا په خپل ټیم کې کوم بدلون نه دی راوستی. لومړۍ لوبه د سه شنبې په ورځ پاکستان په ډیر لوی توپیر 132 منډو له افغانستانه وګټله. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې به 3,15,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې په خپله ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده د دې خبرداری ترڅنګ دغه راز ویلي، په دې هیواد کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هره ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاو په پوره کولو له ستونزو سره مخ دي او ژوند په سختۍ تیروي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سې شنبې په ورځ ویلي و د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې سازمان په وینا سږ کال په هیواد کې 14 میلیون وګړي د روغتیایي مرستو لپاره په نښه کړي چې د دغو وګړو له ډلې 8,400,000 ته د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي پرون چهارشنبه د سوري زړه په رنځ اخته 14 نور ماشومان د عملیات او درملنې لپاره په پلازمینه کابل کې روغتون ته ورپېژندلې دي. د ټولنې په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده په دې اړه باندې خبر پاڼه خپره کړې ده. په یو ویډیو کې هم د افغاني سرې میاشتې د ټولنې یو مسؤول وایي تر اوسه یې د ټولنې د سوري زړه په ناروغۍ اخته په زرګونو ماشومانو درملنه په وړیا توګه کړې، خو په ورته ناروغۍ د اخته نورو زرګونو ماشومانو د درملنې لپاره له خلکو غواړي چې ورسره مالي مرسته وکړي. او د واګنر په نوم د اجرو وسلوالو ډلې پورې تړلې یوه خصوصي جټ الوتکې په راغورځېدو سره 10 تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګنی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د امبرایر لیګاسي په نوم په یو برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرسبورګ ته روانه وه چې پرون د تویر سیمې اړوند کوژنیکینو په نوم یو ګڼمیشته سیمه کې وغورځېده. د الوتکې د درې عملې په ګډون 10 تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. یوګنی پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد و د هغه د واکمنۍ په وړاندې د جون په 24 د لنډ مهال وسلوال پاڅون مشري وکړه چې د پترس کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آنډون جنوبي ښار ونیو. ځواکونه یې د موسکو پر لور وسلوال حرکت وکړ چې په 200 کیلومترۍ کې تم شول.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتون په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي بشي د مایکروفون ستاسي پروګرام دی. په دې پروګرام کې ز فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قرباني یو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د دوشنبه په ورځ په خپل ایک شبکې په خاني ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې لکټر لګا په سلو کې بیا افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د IOM د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاري مخ په ډېرېدو ده. د دغه سازمان په راپور کې چې د تیر دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکونکي له لاسه ورکړي دي او دوی مجبور شوي دي چې ځینې کارکونکي له دندو ګوښه کړي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې سږ کال له 6000 افغانو کورنیو سره د دوی د 1.2 میلیون ډالرو مرسته ته چې اړتیا وه تر اوسه پورې دوی نه ده ترلاسه کړې. بل پلو بیا د انټریکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړې دی. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی و لیکلي دي چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی له خوا د خوراکي توکو د مرستو له کمېدو سره په سږ کال د خوراکي توکو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. انټریکشن سازمان ویلي و چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې دریو کلونو وروسته اوس مال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي. له دې شمېر 3.1 میلیون ماشومان دي چې 6 میلیونه وګړي بیا له قحطۍ یو ګام واټن لري. دغه سازمان او همدارنګه نورو غړو هیوادونو ویلي و چې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلونکو غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو ته دوام ورکړي او دوی ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. پروګرام کې را سره مهلمانه د اقتصادي چارو پوهان دریا خان بهیر او ازرخ حافظی دي. خغلی حافظی به د خبرونې په دویمه کې برخه کې را سره وصل شي. خغلی بهیر را سره شته دی. دریا خان بهیر، تاسو ستړي مشه بخیر اغلی. که په پیل کې راته وایي د نړیوال سازمانونه په ټوله کې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې د فقر کچا لوړه شوې ده، د خوړو نه خوندیتوب په افغانستان کې ډېر دی، خلک بیکاره شوي دي. په ټوله کې راته وایي دغه راپورونه چې نړیوال سازمانونه ورکوي، که څه هم طالبان په ښکاره ډول نه ردی او نه وایي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه دی، دوی وایي چې موږ هڅه کوو. په ټوله کې ساسې پان باندې دغه راپورونه څومره دقیق دي او عملا په افغانستان کې واقعا داسې وضعیت روان ده؟
د لوی بخښونکي خدای په نامه سلام او درناوی تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو ټولو اوریدونکو ته او مننه له دعوت څخه. پرته له شکه چې د وروستي دوه کلونو نه راپدې خو افغانستان کې کله چې د سیاسي تعاملات رامنځته شول، د افغانستان اقتصاد هم د سلسله ستونزو او مشکلاتو سره مواجه شو او دا هم د دلایل معلوم دي چې یو دا چې د سیاسي نظام تغییر دی او دویم دا چې همزمان د سره د بهرنیو مرستو او کمیدل او حتی صفر ته تقرب دا د عمده دلایل دي چې بیا دا مختلف هر موضوع د خپل بیل عباد لري چې خپل عباد د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات درلود. مثلا د سیاسي مسایل باندې د سیاسي د رژیم یا د نظام تغییر دا خپل باید زده شو چې یو تعداد خلک په خوني تیره بیا په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې هغه یو تعداد خلک چې مشغوله و دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي، یو تعداد د نه په کور کې بیکاره شول، یو تعداد مهاجرتون ته مخه کړه چې هم د نن په هیواد کې د اقتصاد بحران ته شدت ورکړه او هم د مهاجرتو او سرعت ته، البته نورم د مهاجرتونو سرعت زیات کړه چې نړۍ خپل حیران پات د توکد وضعیت سره. او دویمه مسله د نن په هیواد کې د یو تعداد نور خلک چې په ملکی سکتورونو کې دوی خپل دندې درلودلې، یو تعداد خپل دندې د لاسه ورکړي او یو تعداد هم مثلا د بیلګې په ډول کې چیرې موږ وایو متقاعدین چې تقریبا د 3000 شاوخوا کې متقاعدین دي، د خلک خپل ماشونه البته د 2 کال نه راپدې خو دوی خپل ماشونه یې ترلاسه کړي نه دي چې دا خپله یو غټ قشر د ټولنې تشکیلي د تر څنګ یوه بله غټه برخه د خصوصي سکتور یا هغه صنایع او د کارخانجات و تولیدی کارخانجات و چه دوی ده پا دو دلیل و د خپل د کارونو حجم را کم که یو دا چه ده انرژی کمک ده اونشتون و دویم دا چه ده بانکی مراودات و ندرلودل ده نره سره داغه عمده مسئله دی چه دا باید ده شول چه داغه تولیدی کارخانه خپل تولیدات را تیت که و ده تولیدات را تیت اول معلوم داره ده چه خپل او کارکونکو تعداد هم را کم کړی دی یا حتی خپل کارونه په ټپه درولې دي. نو دا عمده مسائل دي چې د بهرنۍ مرستو او د کمیدو سره دا مسائل مرامن سره د خپل د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر درلوده. او د دې ترڅنګ یو سلسله نور مسائل هم دي چې هغه هم موږ نشو دا البته په هغه باندې سترګې پټولی. مثلا د افغانستان کې د نیمایي قشر چې هغه خزینه د موږ تاسو خزینه هیوادوال دي او دوی په بیرو سکتورونو کې دوی په کارونو کې هم په دولتي سکتورونو کې په کارونو کې بوخت او هم شخصي تشبثات درلوده. خصوصي تشبثات دوی خپل دندې د لاسه ورکړي او که په میانګین ډول چیرې موږ محاسبه وکړو هر کورنۍ د افغانستان کې د شپږو په شاوخوا کې محاسبه کیږي نو که چیرې من د متقاعدین نسل زره متقاعد یو دا ضرب د شپږ سیش پک سره درې واز فکر وکړ چې د تاریخ دوی ابتدایي خوراکي مواد او ابتدایي خپل نیازمندیانو ته لاسرسی نه لري او که چیرې وایي چې د خزینه طبقه نشي یو څه زیات خپل هم دولتي کار نه هم د چي په خصوصي سکتورو کې دوی بوخت خپل کارونه دندې د لاس ورکړي چې چیرې دا پنده ترتیب زات کونه د خپل هغه اندازه یا اما تعداد چې د بنلري ټولنې له سازمانونو لخوا عراقیږي تقریبا اما ترسیږي. خو یو څه بلم زغورم په دې کې اضافه کوم سیال صاحب چې دغه گزارشونه ایواز اقتصادي مزیت نه لري. دا په افغانستان سره یا د هر هیواد سره کله چې مرستې تر هر عنوان لاندې کیږي دا خپل سیاسي ابادم لري او د افغانستان د نظام یا موجود نظام فعلی وضعیت یا انزوا که در نظام چی موجود دی او پا دغه بانده در فشار در زیاتول او بازی نور مسئل پاره دغه گزارشون هم پر لپسه نشریگی او هم دا چه ده پا امارو ارقامو که اغن زیاد دقت چی باید منگ او تاسه پکی وین اغن زیاد دقت نشده پا دیشه که چیره منگ در تاریخ چه تایو گرده یو کال نرا پا دی خدا گزارشا چیره نشرکیگی پا ده که دی زیاد تناقصد دی او تیت راجی کیگی دغه امار ارقام او دام پا دست یو حالت که دیشه یعنی پا موجود وضعیت که تو تغییر راغل اینه دی یعنی نه اشتغال زیاد شویده او نه کاربار زیاد شویده او نه هم را کم شویده. نو کلا چه بده وضعیت که یه دامار ارخام سنگ را چی تیگی را جیگی بده مانا چه بده که دخط نشته او بلده چه سیاسی موضوعاتم بده که را کیگی تقیبه گی. البته
دیر مدن کور ودان بهیر سیب دست ویر سر او گرزم آوریدون که هم را تپت مده ستری مشه بخیر رغلی لطاسی او رو د اوریدونکو مخکې دا ونه کړې و چې موږ باید د نوم او د ځای په اړه ونه پوښتنه وکړو. تاسو راته وایئ چې اوس مال تاسو په افغانستان کې هستې د اقتصادي وضعیت مورته وایئ دند لري نه لري کارونه څنګه دي؟
سلام علیکم د آزاد رادیو ټولو اوریدونکو ته. کوایم دند لرو خو په معاشاتو کې د کمبود پاک لکه وایم نو معاشاتو کې دوی کمبود راوړی البته ډیر کم اندازه معاش لاکول کیږي نو یو نو مشکل دی ټولو کارمندانو ته او نو نشو کولای هغه معاش ته هم په خپل وخت سره دوی رسیدګي نشي کولای چې هغه معاشات د کارکوونکو په خپل وخت سره ورکړي.
او تاسو دا مه ورکړئ بیا به زه پوښتنه وکړم.
مهربانی تاسو وای
دغه معاشات تاسو به په وخت درکول کیږي 2% پکې کمواله راغلی دی؟
تقریبا 40% کمواله په دغه معاشاتو کې راغلی او مخکنی کارکونکي البته چې په اداراتو کې وو هغه سره هم چلن داسې خنه دی چې ښه چلن نه کیږي او اکثره خو له وظیفو شړل شوي دي په کور دي نو د فقر کچه ورځ تر بلې ډیریږي او الله دې خیر پیښ کړي نو چې سوه رامسته کی
د کار په ساتونه کې خو به تغییر نه وي راغلی هغه اته ساته کار به کوي
اته ساته کار کوو
یعنی که چېرې تاسو په خاله زره معاش اخیسته اوس دغه لزرونه تقریبا تاسو به 40% پکې تغییر راغلی و زره یا و نیم زره اخلي کدام را ته وایي بیا د کور مصارف بل لار ورته سنجولې د کنام دغه ماشته بیا کارمندان په تموي څه کوي ځوانانو سره نورې مفکورې خبرې تاسو چلته د ملګري همکاران ګوري دوی په څه خبرې کوي چې څه به کوو کوم طرف ته روان یو؟
هیز بدیل لار بل نه لیدل کیږي دلته البته امکان نه لري چې بل کاروبار دی افغانستان کې څوک شروع کی ځکه په ټیکسونو کې هم دوی ډیرواله راوستي او مالیات هم البته هغه مقدار چې هغې سره اضافه والی راغلی ورسره په څنګ کې هغه تجارتي جوازونه چې وو هغه هم حتی دوه چند او درې چند دوی چې دی هغه جوازونه لوړ کړي دي نو مشکلات ډېر دي هره برخه کې.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان چې اړیکه دې نیولې وکړ. بله کومه خبره لرې مهرباني؟
نو بله خبره مې دا کوله چې خلک نه غواړي په خصوصي برخه کې چې دی پانګونه وکړي د همدغه مشکلاتو په اساس، نو خلک نه غواړي ځکه مالیات هم لوړ اوسي هلته جوازونه هم دوی دوه چنده درې چنده کړي وي نو نشي کولی خلک پانګونه وکړي په دغه برخه کې.
مننه کور ودان چې اړیکه دې نیولې وو. د کارکوونکو د معاشاتو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې کم شوي دي، واقعیا په تېرو دوو کلونو کې لکه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني پیل شوې ده، د کارکوونکو په معاشونو کې د خپل طالبانو هم ویلې دي چې یو څه کموالی راوستی دی. بهر صاحب، بیرته تاسې ته راګرځم، د کارکوونکو په معاش کې کموالی او همغه ډول کاري ساعتونه لکه پخوا مته ساعته کار اوس مته ساعته کار خو معاش کم اخیستل کیږي، بله بدیل لار کیدلی شي یو ځوان ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوې وظیفې پیلوي یا له پوهنتونونو فارغېږي ورځي کار پیلوي، یا هغه ځوان چې انرژي لري او وغواړي کار وکړي آینده کې لکه د نورې نړۍ د ځوانانو غوندې پرمختګ وکړي، څه بدیل ورته شته؟
ګورې، اول خو باید دا وځیکو په هر هیواد کې یا په هر هیواد کې چې هر سازمان یا اداره موجوده یو دوی د خپل د کارکونکو د معاشاتو په ارتباط د معاشاتو په زیاتوالي یا کموالي باندې دوی تصمیم نیسي، دوی باید یو قوي مطالعه ولري او د دې مطالعې پایلې باید مبني پر دې چې چیرې معاشات زیاتیږي، په دې معنی چې بازار کې د توکو ارزښت یا قیمتونه جګ شوي دي، په دې دلیل باید دلته معاشات هم زیات شي، یا که چیرې معاشات کمیږي په دې معنی چې بازار کې عرضه زیاته ده قیمتونه هم راټیټ شوي دي، دا معاش د اندازه معاش کارکوونکو ته البته غوره شوی دی، دا معاش د دوی د مصارف نه اضافه ده، دا په دې دلیل کېدای شي دوی معاش کم شي. او درېیم دلیل دا کېږي چې حجم د کار یا مقدار د کار را کم شي، کله چې مقدار د کار کم شي او مزدم په مقابل کې بیا مزدم بیا معاشم دم را چیته، نو کله چې دغه درې موضوع الته نه وي د معاشاتو کمول یا زیاتول، نو په دې معنی چې دا یو بیسنجش کار دی، او بیسنجش کار د پایلې به دې چې یو تعداد زیات هغه قوي بشري منابع د افغانستان چې یو غټه سرمایه د افغانستان پانګه ده، دوی مجبور شي چې خپل کارونه د لاسه ورکړي او د دغه کار د لاسه ورکولو په نتیجه کې دوی بیا مجبور کیږي چې مهاجرتونه وکړي، او مهاجرتونه خپل هم افغانستان ته یو غټه ضایع ده، په دې چې دا قوي کاري منابع دا د لاسه دی او بل نړۍ ته هم ستونزې ده. موږ تاسو په گزارشاتو کې اورو چې ټول هیوادونه د غټو ستونزو سره مواجه دي، د مهاجرتونو د ګرافت لوړوالي سره، نو په دغه دلیل هلته باید څو کوټلی ګامونه باید پورته شي. یو دا چې دغه د معاشاتو کمښت یا زیادښت دا په اساس یو مصوبې ته یو، او که چیرې بیا هم دوی معاش کموي، د ده په څنګ کې باید بدیلې لارې باید ولټول شي. یعنی که چیرې یو کارمند په یوې ادارې کې اته ساعته کار کوي او د اته ساعته کار په مقابل کې د یو مقدار معاش اخته، خو دا معاش کاهش پیدا کړی، کم کړی دی، او دا کله چې کمیږي نو هلته د یو بل کاروبار زمینه یا په خصوصي سکتور کې یا په دولتي برخو کې دلته باید نور کاروبار زمینه مساعده شي، دوی بیا د عاید د لاسته راوړلو زمینه دوی ته مساعده شي، او که چیرې دا کارونه شي دا په دې معنی چې د دغه خلکو په اقتصادي وضعیت کې نور هم هغه منفي اغیزې لا هم زیاتېږي، او په ټوله کې د هیواد ټول اقتصاد ورسره اغیزمن کیږي
په بخنی سره کله کله چې طالبان وخت رسیدلی دي ځینې ادارې لکه منحل کړي دي د بشر حقوقو کمیسیون ته وګوریا کراشو ډېرې ادارې داسې ورته ادارې وي چې هغه منحل کړي ویل چې دوی مصارف بې ځای دي د دې سره څنګه چې د کارمندانو په ماشونو کې هغه کپاره برخه کې دي هم دغسې لکه مخکې شورور یادونه وکړه 40% یا 30% کموالی راوستی دي دا ماشونې کم کړي دي اوس دغه ډول حالاتو کې د دوی حکومت څنګه کولای شو چې دغه بشري قوه چې د ځوانان چې ورسره په الحال کار کوي دوی له ځان سره وساتي
مخکې انده پنده موضوع اشاره وکړه چې موږ باید بدیل لارو باندې باید موږ فکر وکړو که چیرې موږ معاش را ټیټوو باید د عاید بدیل لارې باید خپل اما خلکو ته وګړو ته باید پیدا
کړو اوس مهال طالبانو سره داسې څه به په لاس کې وي چې دوی بدیل وړاندې کړي دي د ماشونو د کمولو
ګورې دلته ولې دوی باید اول اداراتو منحل مسله باید رامنځته نشي په دې چې موږ نشو کولای چې د خپل خلک چې شدیدا نو دغه دولتي د معاشات اړتیا لري د دوی دغه البته د پیسې د معاش په دوی باندې قطع کړو دلته باید د ادغام مسله رامنځته شي یعنی په دې معنی هغه ادارات چې لکه موږ مخکې تاسو نوم وخت د حقوق بشر کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون او وزارت دولت در امور پارلماني او داسې نور ارتداد اداراتو دوی د ادغام مسله باید رامنځته شي وای چې دوی د څنګه نورو ادارات سره مدغم شي وای تر څو چې د کارکونکو یې خپل کاري د لاسه ورکړي نو منحل کېدل د حالاتو یا د ماینورل په دې معنی چې دغه تعداد تشکیلات په دغه اداراتو په تشکیلاتو کې د خلک چې منصوب وي کاري کوي دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي دي نو تر بدیل نشته بدیل چې نه د خلک ټول بیانې یو اوزګار قشر یو کتله د خلکو په ټولنه ته نور هم وړاندې کوي او ټولنه بل نورې بدیلې لارې مرته نه لري طبیعي دی چې دغه ستونزه سماوجي کېږي او دا خپله ځکه څنګه چې اقتصادي ستونزې دي د وګړو محل کې دا کولای شي سیاسي او امنیتي ستونزې رامنځته کړي او بل دا دغه دوامدار بیکاری یا ضعف اقتصاد یا د مشارکت نه د لودل د خپل رواني ستونزې پیدا کوي چې د افغانستان خلک یا آغا عام خلک یا د اقشار چې دغه خدمات نه باید مستفید شي نه مستفیدیږي دوی خپل رواني ستونزې موجي کوي چې د خپل رواني ستونزې او د ګراف وړوالی د خپل هم د هیواد باندې د هیواد په چارو باندې خپل منفي تاثیرات لري یعنی دا په دې معنی کې چې موږ هر نفر د یوې ادارې نه یوې معاش کمو به دلیل به سنجشه یا دا د کار نه د لاسه اخلو نو په دې معنی چې موږ د خپل هیواد ته د دغه یو تصمیم سره څو نورې غټې ستونزې زګو چې به داغه مهار کول یا مدیریت کول موږ ته پلان محل کې ډېر به ستونزمن بریښي نو په دا دلیل موږ وایو چې هر ګام چې پورته کیږي دا باید ډېر دقیق پورته شي او دغه تصمیم چې نیول کیږي خصوصا په اقتصادي سکتور په دغه مسایلو کې دا باید متخصصینو لخوا نیول شي تر څو چې د دې تبعات پلان محل کې فوود محل وګد محل کې دا باید مطالعه شي او د تبعات باید موږ یو باید په ګوته کړو چې دا څه تبعات لري پر اوسن کې د هیواد په
کورو دان تاسو به تر وګرځم او ریتون کې پته مدي سلام ستړي بشي څوک اس لکم زما لري کني ولیدا
بله پریدی خور ما زغلره
مهرباني قری سپ ساسي غلرو پختون سپ ستړي مشي په خیر راغلي د تاسو او تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لري
بله اول خور کې سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو تاسو مېلمنو ته اپیږي سب دا بل مېلمه ته او ټول اوریدوم کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم لږ کې شش پم پیل کړی زموږ د خلا و شپدنو تاسو د بورځ خبره ده چې خور چې جوزجان ولایت افغانستان د نور ولایتو په شان دغه شی ولایت او دلته دله دي چې د خلکو اقتصاد ضعیف دی خلک د وچکالۍ سره مخامخ دي کې دکان دي کې کوچۍ دي کې شارې دي ټول دا په اقتصادي فقر اخته دي یو خو اقتصادي فقر دی چې خلک بیکار دي واقعا دا باید نظام هم ومني موږ تاسو هم باید ومنو لکه موږ شوي تبلیغ نه دی خلک بیکار دي او بل هغه خلک چې مخکې ماشونه درلود ډیر په ډیر څه داد هغه بعض خلکو خپل ډیر خپل ژوند د لاسه ورکړي دا ماشو څه پاتې سو او خصوصا دا سلور قشره چې ما مخکم تاسو ویل او بیا هم درته وایم دا سلور قشره تنه په جوزجان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې متضرر دي لکه د مالول قشر لکه د معلم قشر لکه د متقاعدینو قشر لکه د وناسیه قشر چې مخکې کارونه درلوده یا تولیدات درلوده یا کارخانې درلود یا لاسي صنایع درلود سوزو یا په جرنالیزم کې کار کوي یا په نور ارسو کې هغه خپل کارونه د لاس ور کړی دي. او بل دا معلوم قشر چې دی معلم قشر چې دی د هغو معاشونه هم کم دي. دا معاشونه چې دوی ورکوي دا کفایت نه ورته کوي. او متقاعدین خو په طور کل معاش نهشته. رابسو د معلول قشر دا موږ معلول قشر چې دی اوس موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ هغه ورځ موږ ته راکولې یعنی راکړې په حساب د میاشتې 3000 افغانۍ. و یو معلول ته یو مسکین ته که چیرې یو مریض پیدا شي هغه د یوې نسخې د ډاکټر د یوې نسخې کفایت نه ورته کوي. نو دا معلول چې شپږ نفره نانخور لري یا اولادونه لري هغه بیا په څه شي ګزاره وکړي؟ متقاعد په څه شي ګزاره وکړي؟ اوس پردن کچیری افغانی تبرون ساتل سوی خوری سید احمد افغانی یو خپل ارزش ساتلی. اما چې سل ډالر په یوه روپی او زه دا یو روپی ونه لرم دا ډالر نه سم اخستلی. نو قیمتي هم هغه کومکونه چې جهان را سره کوي خوره کې او وخت بډیر نه سم دغه کومکونه چې جهان را سره کوي په دا کومکو کې هم درغلی کیږي. اویا په صد زه تاسو ته وعده درکوم رسنۍ دراسې زما سره دې مصاحبه وکړي یو پر یو به وروښیم چې پلانی په خیانت اخیستې پلانی چې په یوې کری کې دیش نفره په خیانت متهم وي او څوک یې باز خاص نه کوي. نو ته اپاری کری کې په اوسط ډول لس نفره په خیانت متهم که دا به کومکونه چاته رسېږي؟
یعنی ستاسو په ولایت کې هم هغه کسان ته چې واقع نړمندې دغه مرستنه ورسېږي
پریدی خورې زه حق ترته وایم دا ژبه خدای تعالی موږ ته د حقایقو دپاره را کړې ده د حقویلو دپاره. یوازې زموږ په کریه کې هغه ورځ د اپکو ده که اتکو ده دا یو دفتر لري دا نجلۍ یې نویشته کولې د دوی په قانون کې د یوولس کلن تر اوولس کلن پورې دا نویشته کولې. زه تاسو ته د قسم خورم قسم به دا قسم څه معنا هم نه لري ولې د منافق یوه علامه قسم خوړل دي. دېرش نفره دا اوس زه در ښیم چې زموږ په کریه کې لور د یوه چا ده په نامه د بل چا نویشته ده. لور د بل چا ده یو سړی شپږ نوړي لري یوه یې خپل په نامه نویشته کړې پنځه یې په کرا ورکړي ازبرای خدا دا موږ څنګه مړېږو؟ دا جهان چې کومک را سره کوي دوی ولې سروې نه کوي؟ ولې امارت د دې خلکو به اسخاص نه کوي؟ ولې رسنۍ نه راځي؟ ولې د خلکو سره مساعدې نه کوي؟ که خلک ورته وایي چې دا کومکونه پر دا رقم دي وایي خپل شکایت وکوي. نو ته چې درېسه دفتر یې چې نه اورې بل شکایت کوونکی څوک دی و چا ته شکایت وکړي خلک؟
دغه موسسې چې هلته درځي دا سروې چې کوي دا محلي طالب چارواکي کوي که د موسسې لخوا کسانې کوي؟
خوره کې مخکې چې دا اوناشیه قشر په موسسو کې کار کوي دوی د کار نه ولوېدلي. هر دغه نرانو سره به ښځې هم وي او دا ښځې اوناشیه قشر چې دی د دې ته قوارير ویل کېږي په اسن په عربي کې. یعنی دوی زړسواندې دي معنا څنګه دا سروې چې به کولې دوی به هر کور ته ورله د اکور حالت ته معلومه وي سروې به په حق کول. اوس هر سړی د یو کوڅې نماینده دی چې سروې کوي خپل کور ته راولي یا خپل د انډیوال کره ورولي شلم پاته دی ړوندم پاته دی. دا سروې طالب چارواکي نه کوي د دغه مؤسسو د دفتره مقرر شوي خلک یې کوي خو نمایندګان دا کوڅو ورسره وي هغه خپل په خوښه پکوي. اوس پردن هغه داسې پکوي دا کور وګوره دا کور وګوره دا کور وګوره بعضې کورو چې ورولي بعضې کورو چې نه ورولي خپل کور چې ورولي د غریب کور چې نه ورولي مانن. او بیا چې شکایت وکړي هغه درېسه دفتر یې هم نه اوري مؤسسه یې هم نه اوري والله ما سروې خو د کدیم دیګه دیګه ما چې قدمې تانیم دیګه نو چې قدمې تان طالب خو نهشته ورسره. او دا خو د نظام مسؤلیت دی باید طالبان ورسره وي د دوی خلک ورسره وي. دا سروې باید په حقه وشي غریبو باید سره وپېژندل شي. هغه کونډه چې پلاستیک ټولوي د هغې سروې نه کېږي. هغه یتیم چې بیا پلاره دی او د کتابو د قلم پیسې نه لري د تعلیم پیسې نه لري د هغې سروې نه کېږي. هغه کونډه چې یوې بوجۍ وروغه سروې نه کېږي. هغه انسانان چې مکتب لري نقشي نقشي کوټې جوړوي د هغو سروې کېږي.
پښتون صاحب که دغه موسسې چې ستاسې په سیمه کې دا سروې کړې ده او اړمنو کسانو ته دا مواد نه ویشي که نوم یې راته لږ دقیق ووایي چې موږ دلته پوښتنه وکړو وګرځو ورپسې.
نوم یې دغه WHO دی دا یو
WHO.
او بله کشکي وحیدالله اماني دله ته وایي چې ما دا خبرې ورسره کړې وای چې ګرانه ته خپل لمبر ما ته راکړه زه به یو یو در وښیم. او بله خبره دا ده چې دغه اپکو دفتر دی که اټکو دفتر دی دغه اوس راغلی دی د نجلۍ پر سر باندې 10000 افغانۍ ورکوي پرېدې خوري. نو دغه زه په یو کری کې اوسېږم چې 2 کیلومتره د مرکز څخه لیرې اوسېږم. ګردنی پیژنې زه داسې بیا نامه سړی هم نه یم ملا مې هم پیژنې کاري مې هم پیژنې امین مې هم پیژنې اجي تاسې ژورنالیستان هم ما پیژنئ زه په سترګو نابینا یم زما یوولس کلنه لور نه نویشته کېږي اوه کلنه لور د یو چا نویشته کېږي هغو ته پیسې ورکول کېږي دغه نمایندګان دغه کریادار که چیرې امارت باز خاص کوي والي صاحب دې موږ وغواړي زما ته دې پوښتنه وکړي یا دې رسنۍ راشي زموږ سره دې مصاحبه وکړي زه به یو یو ور وښیم چې دا پلانی 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 دا نام بدل نه وشته دی دا پلانی په نامه نه وشته دی دا پلانی ته باور په خدای وکړه پرې دی یو سړی دی زموږ په کریا کې شپږ نوري لري یو وای خپل په ځان پیسې نشته کړي پنځه د بل په نامه په کریا نه په کرا باندې ورکړي بیا چې دوی دا پیسې واخلي بیا سر نیمایي کوي
مننه مننه قری صاحب موږ حتما بغلان ولایت دفتر ته به حتما
بغلان نه خبر جواب ما درته ویلی
جوزجان په بخنی سره هر ځل ز ساس د ولایت غلطه و جوزجان ولایت ولایتي دفتر ته به حتما وکړو چې خبري وکاو وحید الله مانی سره به مړی کوو نسو حتما تاسو سره تاسو کو
ساس مننه ز صدر ته وایم رسنۍ دې راشي زما سره مصیبه وکي کوم یو یو په ګوته ورنه کوي جدول د اپکو دا زمور د مرغاو د کری جدول دې پیدا کی نو چې یو د مرغاو په کری کې چې نوی نکاوی دی یا پر ځر شپته اویا کور دي چې په دغه یعنی چې په دغه جدول کې په دغه کې دیس نه پر خاینان ووزی آیا کری چې درې سو کور یې بیا سو پښتو ووزی
بنانه حتمان موږ د ستونزې شریکو او پښتون صاحب ساس شمیره خو ما سره شته زب بیرته تاسو سره چې نتیجه څه و تاسو سره به شریک کما او ک مانی سپ ساس نمبر غوښته واقع نه غوي په دغه برخه کې جدي یلته پلټنی کولې زب ساس شمیره غوي ته ورکړم کور موادان چې د جوزجان نموزنګو هلې و د سیمه وضعیت مور سره شریک کړه ژوندۍ وسمنه کبل اوریدونکې وی غوي برا وخلو کنه بهیر سپ تاسو ته برا وګرزو تاسو مد پختون صاحب خبرې واورېدلې دغه څو طبقې پختون صاحب یاد کړی چې په ټولنه کې نسبت نور ته متضرر دي متقاعدین معلول او معلمین او همدارنګه و ناس تاسو په پیل کې دې موضوع ته اشاره وکړه په ټوله کې دغه پرمختللي هیوادونو ته سړی وګوري په دې کې دغه خلکو ته یو سیستم شته یو نظام شته چې دغه پاساس باندې هغه عمر چې د چا ډیریږي یا متقاعد وي یا معلول وي هغوی ته هغه معاش ورکول کیږي په افغانستان کې له دې وړاندې داسې یو سیستم ووسم شته ده چې یو نیم کسانو ته پیسې رسیږي خو په ټوله کې حکومتونو ته په دغه برخه کې څه کول پکار دي په ځانګړي ډول په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان په داخلي ډول باندې ډېر عاید نه لري او ځوانانو نه روان دي کار زمینه نشته ده دوی دغې طبقې ته چې پاتې ده او غږ یې څوک نه اوري څه کولی شي یا په اوس کې څه دي
لکه چې مخکې په مقدمه کې د مسلې ته لنډ اشاره مو درلودله ګورې مختلف اقشار دي په هر هیواد کې پتیر په افغانستان کې چې دوی په یو شکل د دولت حمایت اړتیا لري دولت یا په مالی ډول یا په تخنیکی ډول یا په هر بل ډول د افغانستان پخوانی تشکیلاتي ساختار هم پر مبنا ده هندغه ارتیا و یا نیازمنده و بانده یا ده خدمات و درزه پساس بانده ده تشکیلاتی ساختار جور شده و ده پده مانا چه یعنی منگ پا پخوانی تشکیل که یا وزارت امور شوده و ملین و یا ریاست نونده ریاست خزینه تقاعد و آونده سه کار امور اجتماعی وزارت چه دا پا بیرو سکتورنو که منو خلکو تا هم ده مرست و زمینه مثل دوله هم دوی تا ده کار و بار و بوختیا و دو دوی ده روزل و ده پاره مشخص پرگامونه دلوده او ده دولتی اداره دوی ده بهرنه و موساد سره ده خپل ده کاری استقامتون رو پاساس بانده دوی سره ترلی و او آقا منابع امرست دوی تا تدارکی دلی و ده وزارتون و یا ادارات و په همکاره و همغگه بانده ده مختلف و خلکو بانده دوی تا یا ده کار زمین هم سایده که دلی یا که ضرورت ده امرست به شکل دوی تا ده کار که ده خود زیاد حال تا ده پاره چه ده خلکو اساسی استوندی پا اساسی دول حل چه دلتا دوی تا ده کار و ده بختیا بانده زیاد کار که ده چې باید زمينه مساعده شي. اوس متاسفانه موږ لکه مخکې شمه اشاره وکړه د متقاعدینو چې یو غټ قشر د ټولنې د یاغو دغه د خپل د حقوقونه چې دا د دوی حق دی چې باید معاش ورکول شي، دوی متاسفانه د تیر دوه کالو کې نه ورکول کیږي. او بل دا چې د تیرو متاسفانه د تیرو څلوېښت کلنې جګړې له امله موږ ډېر تعداد زیات خلک ځوانان د لاسه ورکړل، او د دوی کورنۍ یا د دوی میندې اوس په کور کې دي او دوی یتیمان پاتې دي، یا د یوه جبهې یا د بلې جبهې. افغانستان کې په سیاسي تحولات نه البته تېر کلونه را په دې خوا د مختلفو نومونو په نام خلک البته جنګونه وو، او دا جنګونو نتیجه یې دا ده چې یو تعداد زیات کونډې او یتیمان پاتې شول او معلولین پاتې شول. نو که چیرې دا پرته له تبعیضه چې دا د کمې جنا پورې، کمې تنظیم پورې، کم حرکت پورې یا کم حزب پورې دوی تړلي وو، دغه مسلې ته باید هیڅ نظر ونه شي. د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د طبیع په شکل باندې دوی ته باید برخورد شي، دوی ته باید هغه امکانات چې برابر شي باید دوی ته برابر ورکول شي. د دوی حق او حقوق د دوی معاشات باید ورکول شي چې متاسفانه ټولو ته نه ورکول کیږي. اوس هم یو اندازه تبعیض پده کېدی. او د ده په څنګ کې بله مسله دا ده چې د دغه خلکو د باستوانایی یا د دوی د بیا د مجدد ادغام په ټولنه کې د دغه معلولین او دغه قشر د مجدد ادغام لپاره په ټولنه کې دوی لپاره باید د کاروبار او د بوختیا زمينه باید مساعده شي. دا په دې معنی چې کچېرې یو فرد معلول شو د خپل سترګې یا بینایي د لاسه ورکړه یا یو وز د بدن د لاسه ورکړه، دا په دې معنی ده چې دا مطلق د کې یو څه نورې توانمندۍ یا د امکانات دا کار وکاو دا کار له طریق دای دغه د پاره د دغه بیته بیا مجدد ادغام چې د کار له طریق په ټولنه کې دی په د باندې باید کار وشي چې دغه خلک بیته ټولنه ته راوګرځي او دوی کار وکاو د خپل د عاید له طریق د بوختیا له طریق عاید ترلاسه کړي. دلته دوه ګټې کې یو دا چې د خلک دایت سختن که گیر، بل ده داغ کار لطریق دوی عرضه ده خدمات که دریم ده چه آغا روانی تکلیفونه چه ده نبوختیا یا ده طولنیز انزوال لطریق ده خلکو تم پیخی گی ده آغا ندوی مسونه پاتیشی. نو په ده دلیل ده ارینه ده چه ده نظامونه یا حکومتونه دوی باید ده قشر خصوصا ناسیب پذیر قشر چه فیلن افغانستان که کچیر ده معلولین نه شروع که ده معلولین دی بیا ورپسی ده یتیمان و دوشاده و کورنه یا ورپسی ده متقاعدین دی چه دوی ده روانی لحاظ دیر زیاد متاثر متاثره کیگی، ده اقتصادی لحاظ خاص متاثر دی، ده روانی لحاظ و ارتولنیز لحاظ هم زیاد متاثر کیگی. دوی تا باید ده برنامه چه مخی لند اشاره ما ده ورطه دلودله ده دوی ده مجدد ادغام و ده مجدد د کار وبختیا لاسته راوړلو لپاره باید منظم ګامونه پورته شي. خو تاسو فکر وکړئ یو د دلایل د ماده اند دادی چې یو دا چې فعلی نظام کې دوی امکانات محدود دي، کافی اندازه امکانات نداری، دویم دا چې ډېر په تخصصي ډول د دوی او پلانونه یا کارونه ډېر په تخصصي ډول نه تدوین کیږي چې د ټولنې ټولو اقشارو ته دوی پاغه شکل چې دوی ارتیا ورته لري دوی ورته عرضه د خدماتو کا. نو دغه مسئله ټول باید زده شي چې هلته یو د خلکو د دولت تر منځ هم واټن پیدا شي، هم د اقتصادي البته ضعف او ګراف هم ورځ تر بلې لوړ شي.
بهیر صاحب که دغه د مرستو په اړه مو وایي، لکه اوس په افغانستان کې ډبلیو اف پی مرستې کوي یا نور سازمانونه مرستې کوي، ستاسی پان بانده دغه مرستی خلکو سره وشي لکه اغوی نغدی پیسی ورکی مخکې پختون سه بشاره وکړه یا خوراکی مواد ویشی یا نوری مرستی که وړه ورکی غوړی ورکی دا شیان خلکو ته توضیح کی، چه ډول دا مرستی تاسی ارزوی او په ټوله کې که چیرې د دغه مرستو پر ځای بانده هم دا موسسه په افغانستان کې دی او بل لسی کار زمینه برابره کړي ځوانانو ته چې اغوی ته د خپل نقد پیسې ورکړي شي، البته د کار په بدل کې یو څوی کم یو غره لار ده؟
اول خو د افغانستان خلک منندوی دي دغه موسساتونه په هر شکل چې و تبید شفافیت و یا نو د تیرو ډیرو کلونو نه را په دې خو د افغانستان خلکو سره په بدو شرایطو کې مرسته کړې ده. مطمئنیم د افغانستان خلک د دنه منندوی دي.
بهیر صاحب په بخښنه سره چې دا اورېدونکی ډېر په تمه ده او مخکې ما د تخنیکر غږ ونورېده، زه ستاسو د خبرې قطع کوم، دا اورېدونکی به راواخلو چې بیا دوی ځي.
سلام سلام فردي خورې،
ستړی مشي، په خیر راغلی. له بغلان احمدي صاحب
مننه. البته بیکاري خو افغانستان کې مودو نه وګوره چې معمول نه نه تقریبا نشه خاص خپل خلکو توجه نه کیږي. افغانستان کې د بنیادي حکومت مدیرانه برادرې کار پیل لري.
ساسي غږ لرو، مهرباني تاسې دا ما ورکې غږ مو وګورو.
مننه. ما البته ویلې پر دې افغانستان کې مدد شي بنیادی کار پیدا جگی مشکلات به واضح نو معمولا وګورئ چې اوس کارونه خو کم دي، بدبختي ترڅو کې کار نشته. پر دې وخت فرق څنګه لري؟ یو کمیټه د افغانستان کې خوشحال خلکو زیات وګورئ چې سړی په خوشحال راتم نه پیب په لږ پیسو باندې چې دې وایي چې دې پیسې پیدا کړي نه هغه روزګار پیسې څه چې کار چې استاد تاسو کار چې په دې سره څه کار پیدا کیږي په بدبختي ترڅو کې سره خلاف نه کیږي نو کار باندې څه نه.
مننه مننه. کور ودان کور ودان په هغه کې مو یو څه ستونزې ډېره ده. په بخښنې سره بیا هم به حساب تاسو ته بیرته راګرځم. تاسو مهرباني وکړئ مخکې مې ستاسو خبره قطع کړه.
هو بالکل، دغه سازمانونو البته د خیریه سازمانونو د تیرو ډېرو کلونو را په دې افغانستان خلک سره مرسته کړې په هر دلیل، یعنی د افغانستان خلک د دوی نه منندوی دي. خو دلته یو اندازه ستونزه شته چې هغه باید په ګوته شي. یو دا چې دا باید تعریف شي، واضح شي چې بشر دوستانه مرستې کوم قشر د ټولنې ته دا باید ارزشي. دا معمولا بشر دوستانه مرستې هغه خلک چې د طبیعي آفاتو یا د جنگونو له کبله دوی کډوال کیږي یا د خپل کاروبار ځکه دا شند لاس ورکې، دوی د آنی مرستو په شکل دغه موساد دی او دوی سم مرسته کوي تر څو چې دوی اجاله تنه مرسته چې هر څل ریاغ دوی په اختیار کې ورکول شي تر څو چې دوی د تلفاتو یا د ستونزو مخه ونیسي. اما د دوامدار حل په توګه دغه من کولای نشو چې دا البته د بشر دوستانه مرستو په شکل باندې اندغه وضعیت ته یا اندغه حرکت ته موږ ادامه ورکو. په لومړي سر کې یو میاشت دوه میاشت لپاره په انده شکل کافی دی، اما وروسته د وګړو محل لپاره او د خلکو د اقتصادي ستونزو د مدیریت لپاره او د اقتصادي وضعیت ښه کېدل لپاره بیا اړین ده چې دغه مرستو نوعیت او کچه فرق وکړي. دا په دې معنی چې او مقدار دغه باید پاک کې افزایش راشي یا زیاتش راشي، یا دویم دا چې نوعیت مصرف د باید تغییر وکا. دا په دې معنی چې دغه شکل د دغه مصرف د بودیجې د بشر دوستانه مرسمه دا واوري په یو ټولنه کې یا په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې یا په کارونو کې په زیربنایي او غټو پروژو باندې د مصرف شي، مصرف رسیږي تر څو چې هم د یو هیواد یا د یو ولایت یا د یو ښار یا ولسوالۍ دلته یو زیربنایي یا بنسټي کار هغه سیمې ته وشي، او دویم دا چې د هماغه کار له طریقه خلک هلته بوختیا ترلاسه کوه او د هغه بوختیا له طریقه خلک عاید ترلاسه کوه او د دغه عاید څخه دوی بازار ته مراجعه وکړه تر څو چې د اقتصادي سرکل یا د ترخه و ترخیږي. دا په دې شکل باندې دغه کېږي، البته وړاندیز کېږي. اما متاسفانه د تیرو دوه کلونو په دې خو دغه مرسته چې د مختلف آمار او ارقام چې نشر شوی دي تقریبا د 3.5 یا 5 میلیارد ډالر په شاوخوا کې افغانستان سره مرسته شوی، دا زیاتې دنده بشر دوستانه مرسته ته نوانت لاندې افغانستان خلکو ته ویشل شي. او په همدې دلیل من د دغه مرستو دوامدار تاثیرات د افغانستان په اقتصاد کې نوینو، ځکه چې دا د کڅوړو په شکل خلکو ته ویشل شوی او دا دوامدار اقتصادی مثبت تاثیرات نداری. نو که چیرې د نوعیت د مصرف تغییر شي او د خلکو د کار بوختیا زمینه مساعده شي، طبیعتاً چې دلته د حقیقي د خلکو اقتصاد د اقتصادي وضعیت په کتوب باندې خپل مثبت تاثیرات لري. د باندې هلته ضرورت دی چې اسلامی امارات د مرستندوی ټولنې سره دې مشترک نقطې ته او تفاهم نقطې ته ورسیږي، تر څو چې دغه مرستې په دغه شکل باندې چې د تخصصي لحاظ او تخنیکي لحاظ وړاندیز کیږي په دغه شکل په مصرف رسیږي، تر څو چې د هیواد اقتصاد وضعیت مخ په کېدو حرکت.
بهر څه بیا بل خبره په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په اړه کېدل، هلته به ځوانانو ویلي او دا اوس هم ځوانان همدا خبره کوي چې په افغانستان کې کار نشته. په داسې حال کې چې یوازې تیرو شلو کلونو ته تم شو، له افغانستانه بهر له ډېرو هېوادونو هلته خلک ورتلل کار یې کولو دي او بهرني په صفات باندې، ولې تیرو کلونو کې دا موضوع مطرح وه او ولې اوس بیا همدغه خبره ده چې په افغانستان کې کار نشته؟
سیاست توقعات نظر په شرایطو فرق کوي. که چیرې ته امریکې ته ملاړ شي یا د نړۍ نورو غټو اقتصادونو ته، مثلا که چیرې جرمني ته ملاړ شي او که چیرې انګلند ته ملاړ شي، دلته هم د خلکو اندازه کوي وایي د کار منګ ته د کار زمینه کمه مساعده ده او کار نشته. ځکه چې د دغه ځای خلک که چیرې منګ یو بهرني هیواد ته مثلا امریکې ته منګ اشاره وکړو، هلته د هماغه شرایط او معیارونو په اساس باندې خلک توقعات پورته ځي. نو د افغانستان کې تیر شل کلونه د تیرو دوه کلونو سره په همدې شکل دي. تیرو شلو کلونو کې کاري امکانات ډېر زیات و، په دې باندې هېڅ څوک سترګې پټولی نه شي چې هم د درس او تحصیل او تعلیم زمینه مساعده وه ډېره زیاته. خلک تر ماسترۍ او دکترا پورې هم دننه بیرون تحصیلات درلودل، او بېرته چې دوی راتل د دغه اسنادو سره یا دغه سرټیفیکټونو سره دوی د ښه کار توقع درلودل او تر یو حد پورې کار ورته مساعد کېده. هاغلته په هغه شرایطو په اساس باندې د یو لوړې سطحې په کچه خلکو د کار توقع درلودل د ښه اقتصاد، اما فعلا په د فعلي شرایطو کې خلک د فعلي شرایطو سره د کار حداقل یو مړی ډوډۍ چې د دوی د درې وخته کوونه شي، د دوی د دوه وخته ډوډۍ کفایت وکا یا دوه وخته دوی د خپل بچان ته ډوډۍ وړي انده باندې اکتفا کوي. اما په تیرو شلو کلونو کې خلکو ویل چې نه، زه باید هم تحصیلی سویه زما لوړه شي، هم زما منصب یا مقام چې په هر اداره کې کار کوم اپوزیشن می باید جګ شي، هم زما باید عاید ډېر زیات. اما فعلا په بل شکل دی، یعنی دا توقعات د خلکو نظر په شرایط باندې فرق کوي.
مننه بهیر صاحب. کور ودان اوریدونکو برا وخلو، سلام، ستړي مشي.
وعلیکم السلام. خورجان زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد بن لغمان.
مننه کور ودان همدرد صاحب، له لغمان په خیر اغلی. تاسو سره د لغمان د خلکو ستونزې شریکې کړئ.
ستونزې خدا دې خورجان کنه، چې اول خدا متقاعدین چې دې دا ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي، او بل دغه بهیر صاحب وویل چې دلته باید پروژې دا مرستې په پروژو اوږدمهاله باندې دلته خلک نن نه هر دي، نو هغه پروژو ته که زه در تېرم سمانه یو متقاعد یو معلم د سپین ږیرې هغه ما نه 3000 روپۍ دوه کاله مخکې اخیستي، او تر ننه تاریخه پورې هره ورځ راځي ما ته ویي چې وروره ته خفه نه شې او ته خفه نه شې. زه ورته وایم معلم صاحب، زه نه خبره کېږم، زه خیال ما بس یو ګڼه ما در بخلي، خو کاشکې تا په دې 3000 روپۍ خو کار وشي کنه. او بل مثال د خبرې غریبانه دي، د مرستې بیخي په هیڅ حساب دي. یو ځا دوه کسان راغلل د ما یو ورکه دکان ده، دې معنی چې هغه چا قرض اخیسته هغه خبرې نه شي کولی. کور کې بچي نه هر ول او ماسخوتن ځانونه هم څه ویول، او ما دکان بندو چې بل کس راوسته هغه بل کس ما سره وغږېد چې وروره دغه ته یو چاره وریځ ورکه، او خیر ده که ده پیسې در نه کړي زه در کوم، بس ما څه په چا وریځ ورته وتړلې ور مې کړلې. یعنی ته یقین وکړه چې خلک همدا اوس تل حاله نه هر دي، او داسې اوس پروژو ته ګوري او داسې اوږدمهاله کاتو ته ګوري، هغه خو صحیح نه خو د ملک په ګټه راځي ولس په ګټه. اخرې جب خلک نه هر دي که مرستندویه ټولنې دي، کار څوک دي دغه د لاس په کار کړي، که طالبان دي دغه د مرستو ته اجازه ورکړي، په دغه کې د لاس وهنې نه کوي، دغه د خپلو کارو ته پرېږدي، دغه یې پخوا ډېر په شفاف توګه سره د مرستې ورکول او مستحق خلک کوم خلک چې خورې په مرستو تکیا ول هغه بیخي داسې دي نور غورځېدلي دي، ځکه هماغه تکیا چې په یو شي تکیا او هغه در نه لري چې خولېږي هغه بالکل لیدلي دي. خلک ډېر ستونزو سره مخ دي، او باید غم یې وخوړل شي. یاد ورېده حق په حکومت هم لري، حق په نړیوال هم لري. همدغه خلک همدغه نړیوالو جنګو غریبانان کړي، څوک یې یتیم کړی، څوک یې کونډه کړی، څوک یې ماجوبه کړی، څوک یې بېکاره کړی ده.
همدرد صاحب ستاسو سیمې ته چې دغه نور سازمانونه لکه جوزجان کې قاري صاحب یادونه وکړه چې ځینې موسسې مرستې وروړي، لغمان ته څوک داسې مرستې نه در وړي او که مرستې در وړي بیا ویش یې څنګه ده؟ هغه کې خو درغلي نه کېږي.
د موږ په سیمه کې خو خورې درغلي نشته کنه، ځکه چې دلته مشران چې کوم دي هغه او د نظارت خلق لري، هغه بیسک هغه خانان هم دي، هغه خپله ورته غله نه وي. خو سراس اوس اوه میاشتې مخکې یو پروژه راغلی، هغې نومونه لیکلي او هماغسې ورکه شوې لمبرونه خلکو نه اخیستي. ته یقین وکړه خورجانې، ما ته خلک راځي دوکان ته وایي ته خو دا رادیوګانو سره غږېږي، تلویزیونو سره، خیر ده وایي موږ غږېږي که نمبرونه وایي موږ نه اخیستي. حتی وایي د شپې نیمه شپه موږ د دوی زنګ ته په تمه یو، موبایل مو سر ته ایښی وي او د دنیا ټول کارونه مو هېر دي او همدغه ته په تمه ناست یو، چې اوس به موږ ته زنګ راځي. دغه اوه میاشتو کې موږ په سیمه کې یو پروژه راغلې چې هغې هم دغه تمه خلکو ته ورکړې او نور نه پروژه شته، بالکل لکه بېخي چې یو فیض بنده یو ساعت یوځي مړ شي، دغسې دا مرستې دلته په مړینې ساعت.
ډېره مننه همدرد صاحب، موږ به ستاسو خبره هم اماني صاحب ته ورسوو چې په لغمان
کې راسي افغانستان راسي، خیر ده که غیر مستحق مو اخلي، هغه هم افغان ده خو بېخي راځي نو موږ دا وایي چې راځي چې خیر ده چې هر چا واخیستي را خو بس یې که لږ کلي کې لس کسان هم مثال له خبرې اول خو به هغه سړي باندې د لعنت ایسي چې زما غږم اوري که نه، او زه ورته بد هم ښکارم چې دا مستحق نه وي او مرستې پسې ځي، او دا مستحق نه وي او د مظلوم حق راوړي کور هلکه د تاغه څنګه تېرېږي څنګه په حق، هغه خو په تا دومره حق لري چې ته د خپل کور ډوډۍ واروړې، چې هغه هم نه واروړې نو بیا د هغه ډوډۍ ولې ته خپل کور ته راوړې؟ دا خو بېخي ولاکه کفر هم داسې وکړي که نه. استاد موږ لیدلي داسې خلک، موږ خپله لیدلي چې او ځای کې دغه موسسه راغلې وه، هغې د ښځو ته د خیاطي ورښودل او میاشت کې مواد ورکړ. هلته بس ما لیدل خلک یقین وکړه چې په اصطلاحي موټلو کښې په ټولیانو کښې به خلک راتلل، موادونه به یې وړل، ښه غوړ غوړ کالي به یې ول، غوړ غوړې سڼې به یې وړو او دا موادونه به یې چلول. ستا بې ایمانه خلک ستا، خو زه دا وایم چې دغه بې ایمانۍ نه هم دا خلک لاس واخلي، حکومت د هم دغه موسسو ته اجازه وکړي، ځکه چې خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. او دا خو ما د پیلو له ټولو نه ډېر حق په خپل حکومت لري، که حکومت یې له موسسو کوي که خپل له ځان یې کوي که نه، نو چار ځای نه یې کوي، د دې خلکو غم باید وخوړل شي. نور هم وخت نه نیسم اورېدونکي، نور هم
مننه کور ودان. بهیر صاحب، زموږ د اورېدونکي اشاره وکړه همدرد صاحب له لغمان نه چې دوی ډېر اړمن دي او عجلې مرستې باید وشي. اوس مهال ساسي پان باندې سربیره پر دې چې دغه نړیوال سازمانونه مرستې کوي، دوی مرستې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوي، وایم چې دوی د بودیجې له کمښت سره روان ژمي کې مخ دي. که چیرې وضعیت هم داسې دوام وکړي او د طالبانو حکومت هم نړۍ په رسمیت ونه پېژني، دغه افغان ولس بل بدیل لري، بله چاره شته د افغانستان د دې فقر او د دې مشکلاتو لپاره؟
اول خود هم رسه چې هر هیواد کې او د هر ولایت هیواد په هر ولایت یا هر سیمه کې چې کېږي، دلته باید دا مرستې باید متوازنې، یعنی هغه برخې یا هغه ولایتونه یا هغه سیمې چې د ته اړتیا لري دا باید متوازن ډول دوی ته باید مرستې ورسیږي. موږ او تاسو د شاهدان وو چې تېر کال په پکتیکا ولایت کې د زلزلې له کبله او په نورو ولایتونو کې د سیلابونو او د نورو ولایتونو کې مختلفې ستونزې د خلکې دغه مرستو ته اړمند کړي دي. نو د دغه مرستو ته د لاسرسي دپاره یو خو دا مرستې باید عادلانه او متوازن ټول ته ورسېږي، په ده باید کار وشي. او دویم دا چې دا مرستې کله چې یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت یا یو دوه دورې تېرېږي، وروسته د مخکې زما تاکید په دې و چې د ده نوعیت باید تغییر وکړه او دا خلک چې دغه اړتیاوې لري دغه مرستې ته اړمن دي، دوی ته د کار زمینه ده همدغه موسسات له طریقه مساعد شي تر څو چې دوی کار وکړه. او دویما مشخصا د تاسو سوال په ځواب باندې که چیرې د دغه خلکو وضعیت، اقتصادي وضعیت د ښه کېدلو دپاره د بهرنیو موسساتو مرسته او مقدار یا کچه یې زیاته نه شي او د ده تر څنګ دننه په هیواد کې اسلامي امارت کې چیرې دوی یو بدیل لارې چارې البته ورته ونه لټي او خلکو ته د مرستو او په ټوله کې د کار او د عاید زمینه مساعده نه کو پرته له شکه چې د افغانستان د خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت نور به هم خراب شي او دغه وضعیت خرابیده دا به هم د مهاجرتونو لړۍ بالله هم ګړندی که او د ننه په هیواد کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دلته به نور ټولنیز تاوتریخوالی او په ټوله کې امنیتي ستونزې به هم راوزېږي. نو اړینه ده چې اسلامي امارت د خپل د دونر یا هغه مرستندویو ټولنو سره دوی سره په تفاهم ته ورسېږي تر څو چې دغه مرستې افغانستان هیواد ته جاري وساتل شي او هیڅ هڅې او عمل ترسره نه شي چې دغه مرستې چې د افغانستان د خلکو سره کېږي د دغه موساتو یا هیوادونو له طریقه دا د خنډ یا ستونزو سره مواجه شي. موږ او تاسې د شاهدان وو چې څو میاشتې مخکې د بعضې هغه تصامیم چې د اسلامي امارت لخوا نیول شوي وو بعضې بندیزونه چې ولګېدل دغه بندیزونو په پایله کې یو تعداد موساتو خپل مرستې د افغانستان سره په ټپه ودرولې یا یې محدودې کړې. نو دا پرته له شکه چې د ده البته خساره یا د ده باید افغانستان خلک یا بېوزلې خلک د ده قیمت پرې کوي. نو په دې دلیل ده باید کار باید داسې وشي چې خلکو ته موږ نور د ښه ژوند زمینه مساعده کړو، نه دا چې د دوی په ستونزو باندې یا مشکلاتو باندې لا هم یو څه نور اضافه کړو.
بهر صاحب لنډ که په دې برخه کې په دغې وروستۍ موضوع ته چې د افغانستان د دغې بېوزلې حالات یا د عجلو مرستو په برخه کې هغوی چې یو څه توانایي لري په ځانګړي ډول که ملي سوداګرو ته اشاره وکړي، هغوی چې په بهر کې دي او کولی شي یو څه مرستې وکړي، د دوی رول څومره مهم ده؟
که خدا دې چې د منګه اوسه اول د زمينه دسه او مساعده شي د چاپیریال دسه مساعده شي چې د بهرنۍ سرمایه گذاری د پاره هغه افغان تجاران چې بهرنۍ هیوادونو کې دوی پانګه لري دوی د خپل د پانګو د انتقال لپاره افغانستان کې د تبع زمينه مساعده شي چې دوی د خپل سرمایه او پانګي افغانستان ته راوړي تر څو چې هلته د خلکو ته د کاروبار زمينه مساعده شي. دا یو مسله ده بنیادی ډول. او بل د مرستندوی د بهرنۍ او بهرنۍ سرمایه گذاری دپاره باید دننه په هیواد کې زمینه مساعده شي چې دا دلته د کار بوختیا زمینه مساعده کا. او په دریم قدم کې دغه تجار د خلک د افغانستان تجاران چې دي دوی ماشاءالله سرمایه او امکانات لري که دوی هم حتما سهم اخلي د خپل د خلکو په ستونزو کې. البته دوی هم سهم اخیستی د دغه ستونزو په حل کولو کې. لا هم د خلکو توقع داده چې دوی د دغه بېوزلو خلکو سره هر تجار د هرې منطقې او د هر ولایت یا هرې سیمې یا ولسوالۍ په کچه چې دي د هماغه د خپل د سیمې خلکو سره کې چیرې دوی مرسته وکړه پرته له شکه چې د دغه خلکو اقتصادي ستونزې به د یو مدت دپاره به حل شي. خو د دوامدار لار حل د حل دپاره موږ یو څه وړاندیزونه مخکې درلودل چې په هغه باندې باید توجه وشي تر څو چې اساسي ډول د خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسې چې راغلې یو سات مو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو او دا چې په افغانستان کې د بېوزلۍ لپاره څه حل لارې او څه بدلونه په اوس مهال کې شتون لري په دې مو راسره خبرې وکړې. له تاسو قدرمنه اورېدونکو هم نړۍ مننه چې په پروګرام کې مو څنګ ووهلو د خپلې سیمې ستونزې مو راسره شریکې کړې. تر بل پروګرام چې موږ بیا ستاسو درنه شو پر تازه ریګو ټول په خدای سپارو.